السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې طالبان وای بانکونه له سقوط ژغورلی او په دې تړاو اندېښنې بي ځای دي
او دغه نه هدو نس کړه کړه داسې خبرې کوي او د پروپاګاندا او تبلیغاتو له وجې وای موږ اطمینان ورکړل خلکو ته بانکونه سقوط نه کوي.
یو شمېر محصلان وای د پاکستان بورسونو ته کامیاب شوي خو اوس ویزې نه ورکول کیږي.
تقریبا دغه یو میاشت کېږي چې زمونږ درسونه شروع شوي دي خو زمونږ د خپل ویزو له امله دغلته بند پاتې یو.
اروپایي ټولنه وای ترهګر باید افغانستان له خاورې نوره ګټه وانخلي او په هلمند کې مو د دولسم ټولګي یو زده کوونکی پوښتلې چې د ښوونځیو بندېدو ناهیلې کړې. نن سه شنبه د لیندې یا قوس دویمه او د نومبر درویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د یو نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو اوس خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. امریکا افغانستان کې د داعش پر مالی ملاتړ کوونکو بندیزونه ولګول. اروپایي ټولنه وایي هیوادونه د کډوالو ناوړه استفاده پای ته ورسوي او د پاکستان صدر اعظم ویلي د هند کولای شي د دوی له خاورې افغانستان ته مرستې ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون دوشنبه پر هغه کس چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ ته د مالی اسانتیاو په برابرولو توران دی بندیزونه ولګول. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د امریکا خزانه وزارت ویل چې اسمت الله خلوزای په تورلس کې شامل کړی ځکه هغه تورن شوی چې په ترکیه کې د حوالی په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ ته مالی مرستې استولې. د خزانه وزارت دغه راز درې تنه نور هم چې نمونه نه دي په ډاګه شوي په افغانستان کې د داعش ډلې د مشرانو په توګه د هغوی د رول په خاطر د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د دې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤول اندریا ګاکی وویل دغه اقدام د دې ښکارندویي کوي چې متحده ایالات د داعش په وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم څخه په استفادې په افغانستان او له هغې ورهاخوا د تروریستي فعالیتونو ملاتړ وکړي. اروپایي ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې له کډوالو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د افغانستان پر شمالي ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه څه مخه ونیسي چې د ده د بیلاروس د چارواکو له لوري د سیاسي هدفونو لپاره د کډوالو سوې استفاده وبلله. اروپایي ټولنې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته د 1 میلیون یورو پلان وړاندې کړی چې له کډوالو سره بشري مرستې وکړي. اروپایي ولنې پر بیلاروس تور پورې کړی چې اجازه ورکوي څو له منځني ختیځ څخه زرګونه کسان په الوتکو کې ورشي او بیا یې هڅوي چې پولانډ ته ورواوړي. یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په هند کې پاتې دي له خپل نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. د فانوس په نوم یو پخوانی پوځي تیره شپه ناوخته له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل په نوې ډیلي کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو ادارو ته مراجعه کړې خو تر اوسه یې چاغم نه دی خوړلی.
موږ له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړې. هغوی راته وویل چې کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې راسره مرسته وکړي. نمونه مو لیکو، کارت درکوو او نتیجې ته په تمه اوسئ.
د ښاغلي فانوس په وینا د دوی شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي چې پکې په لسګونو هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخواني حکومت لخوا هند ته د روزنې لپاره استول شوي وو او د روزنې له بشپړېدو مخکې کابل د طالبانو په لاس سقوط وکړ. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمای رښتین وای د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دوی روغتیایي وسایل او درمل په خلاصېدو دي او که ورسره ژر مرسته ونه شي وبنشي کولی چې نور د کووید 19 ناروغان ومني. ښاغلی رښتین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د هیلت نیټ له موسسې سره چې له دوی سره مرسته کوله موجوده قرارداد پرون دوشنبه پای ته ورسید.
تر اوسه پورې د WHO موږ سره عملی همکاری نه کړی، خو ولې وادي کړی دي چې نن یو ټیم راغلی و او دی ویلې مونږ کوشش کوو چې دې ته یو د حل لاره پیدا کړو او مونږ تاسې سپور.
ښاغلی رښتین زیاته کړه چې اوس هم د ورځې تر 15 پورې د کووید 19 ناروغان یې روغتون ته مراجعه کوي او له 4 تر 5 پورې بستر وي. په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت له بیا پرانستل کېدو وروسته سعودي عربستان هم غواړي چې خپل سفارت پرانیزي. عربي رسنیو پرون خبر ورکړ چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت له بندولو درې میاشتې وروسته په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیځ هیواد خپل سفارت په کابل کې نه دی پرانیستی، خو جرمني لیوالتیا ښوولې چې ژر به خپل سفارت بیرته پرانیزي. امریکا خپل سفارت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولی، خو د یوې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د امریکا او د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په واشنګټن کې لاسلیک شوه، په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکې ګټې به قطر خوندي کوي او دا هیواد د امریکا لپاره د قونسلګرۍ چارو یوه څانګه په کابل کې په خپل سفارت کې پرانیزي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې ولیږي. هند مخکې ویلي و چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد له لارې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. عمران خان د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د اسلام آباد د سفر په ترڅ کې ژمنه ورکړې وه چې د پاکستان د خاورې افغانستان ته د هند بشری مرستې پریښودو باندې غور کوي، خو د پرون د وزیرانو یوې کمیټې ته وویل چې هند ته اجازه ورکوي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشری مرسته ولیږي. د پاینې حال کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشری بحران د مخنیوي لپاره خپل ګډ مسؤلیت ادا کړي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبری مجلې د سر راپور ته. د طالبانو حکومت وایي د بانکونو د سقوط خطر اوس لری شوی او په خبره یې هیوادوال دی ډېرې دې مسئلې ته اندېښمن نه وي. دوی دا ډاډ یوه ورځ وروسته تر دې ورکوي چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بانکي سیستم د سقوط او پر ټولنې یې د ناوړه اغېز خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې یو ان ډی پی پرون د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت چارواکي د ملګرو ملتونو د یوې مرستندوی ادارې د هغه خبرداری په غبرګون کې چې د افغانستان د بانکي سیستم سقوط به ډېر ناوړه نتایج ولري وایي. دوی د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره اغېزمن اقدامات کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی پرون دوشنبه په یو راپور کې وویل د بانکي سیستم سقوط به د اقتصادي زیان تر څنګ د ټولنې لپاره ډېرې منفي پایلې ولري. په راپور کې ویل شوي د مالي او بانکي سیستم بیا فعالېدل چې هر څومره وخت نیسي د نړیوال بازار له لوري پرې د باور نشتوالي ته په پام یې هماغومره رغونه هم اوږدېږي. یو ان ډی پی ویلي د دغه ویجاړي ترمیم به ستونزمن وي او ښایي لسیزې وخت ونیسي. خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له هماغه اوله د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره یو مهم کار چې دوی کړی د اقتصادي بورډ په مشوره له بانکونو د زیاتو پیسو پر ایستلو د محدودیت لګولو. نوموړي زیاته کړه
بانک ته مو پورې نه ښودل چې پیسې څوک وارو باسي، ځکه هلته ویره خپره وه د هغه پانګوالو یا هغه چا چې پیسې بانک کې درلودې داسې له حقیقت لرې ویرې سره مخ شول، لکه د تېښتې په حال کې چې دوی ځینې ویره
خاغلی مجاهد وای اوس کورنی عواید هم په بانکونو کې جمع شوی او تر یوې اندازې پورې خپلې کورنۍ اړتیاوې پرې پوره کولی شي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دولتي ادارو په لسګونو زره کارکوونکو له 3 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې او خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې او نړیوال وجهي صندوق IMF او نړیوال بانک هم د $100 مرسته بنده کړې ده. د یو فعال بانکي سیستم د نشټوالي له امله افغانستان ته د نغدو پیسو په لیږد کې ستونزې د ملګرو ملتونو ډېرې مرستندوی ادارې په دې هیواد کې په میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو په رسولو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخې کړي دي.
یو این ډی پی وای د بشر دوستانه او نورو بنسټیزو پروګرامونو د دوام لپاره دې ته اړتیا ده چې لږ تر لږه د سوداګرۍ بانکي سیستم وساتل شي. خو ښاغلی مجاهد خلکو ته ډاډ ورکوي چې اقتصاد ورو ورو د ښه کېدو په حال کې دی او د بانکونو د سقوط خطر لري شوی دی
او د بهبود په لور باندې ګامونه اخلو. انشاءالله چې اوس د سقوط احتمال نشته او دغه نهادونه چې کله کله داسې خبرې کوي هغوی د پروپاګند او تبلیغاتو له وجې دا وایي خو واقعیت نه لري. موږ اطمینان ورکړو خپلو خلکو ته او سرمایهګزارو ته او تجارانو او هېوادوالو ته چې بانکونه سقوط نه کوي او بانکونه ژغورل شوي دي.
افغانستان چې اقتصاد یې په پخواني حکومت کې تر ډېره د نړیوالو پر مالي مرستو متکي و وقت د طالبانو پر رسېدو سره ډېر ځپل شوی او د بشپړ سقوط خبرداری هم ورکړل شوی دی. د پیسو نړیوال وجې صندوق اټکل کړی چې سږ مالي کال به د افغانستان اقتصاد 10% له رکود سره مخامخ شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي د بانکونو د سقوط خطر اوس لري شوی او هیوادوال ډېر د مسلې ته اندېښمن نه وسی. په راپور کې مدغه راز واوریدل چې دولتي مامورانو هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي خو تازه طالبانو اعلان کړی چې دغه دولتي مامورانو ته به د دریو میاشتو معاشونه په یو ځای حواله کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د بورسونو یو شمیر محصلانو د ویزې د نتر لاسکولو له عمله پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت په وړاندې اعتراض وکړ. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دا چې طالبان به په دې اړه څه اقدامات کوي جزئیات په دې راپور کې اورو.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت په وړاندې د دغه هیواد بورسونو ته د بریالي شویو افغان محصلینو اعتراض. دغه محصلانو شمیر شلته نه دی خو دوی ادعا کوي چې د 150 هغو محصلینو په استازیتوب دلته راټول شوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان بیلابیلو پوهنتونونو ته د علامه اقبال د ماسترۍ او ډاکټورا بورسونو ته کامیابه شوي خو ویزه نه ورکول کیږي. 15 کلنی رابعه خان ازادي راډیو ته ویل شپه او ورځ هڅه وکړه چې په ازموینه کې ګډون وکړي او د نړیوالو اړیکو پوهنځي ته بریالی شوه خو یو نیم میاشت کېږي چې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله نشي کولای خپل درسونو ته حاضر شي.
پروس کال راهیسې موږ امتحان ورکړی دی او تقریبا دغه یو میاشت کېږي چې زموږ درسونه شروع شوي دي خو زموږ د خپل ویزو له امله دغلته بند پاتې یو. موږ د سفارت څخه هیله کوو چې د دغې په هکله لږ زره غور وکړي، زموږ د ویزو غم وخوري تر څو موږ په خپل درسونو کې برخه واخلو. درسونه هم شروع دي او موږ دلته د ویزو له امله بند پاتې یو، نو هیله کوو چې دغه کې لږ زره غور وکړي او زموږ د ویزو غم وخوري.
د دوشنبه په ورځ د پاکستان سفارت په وړاندې د شوي اعتراض بل ګډونوال 28 کلن جهانزیب عیسا دی چې دا هم د نړیوالو اړیکو پوهنځي ته کامیاب شوی. جهانزیب وایي د پاکستان سفارت تر اوسه دوی ته د قناعت وړ جواب نه دی ورکړی.
موږ نن د پاکستان سفارت مخته د ویزې نه ورکولو په خاطر باندې راټول شوی وو او د موږ اساسي غوښتنې نن د ویزې زر راکول وو ځکه چې موږ درسونه یو میاشت کېږي پاکستان کې شروع شوي دي او موږ ته د کوم پوهنتونو ته چې کامیاب شوي یو دوی موږ ته ایمیلونه کوي چې تاسو باید درسونو ته ځانونه ورسوئ خو موږ کله سفارت ته ورځو دوی راته وایي چې اوس دغه مشکل زیات ته تاسو صبر وکړئ. نو موږ د پاکستان د تحصیلاتو عالینه غواړو چې دوی په دې اړوند جدي اقدام وکړي.
دغه محصلانو د اعتراض په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ. په دغه پریکړه لیک کې ویل شوي چې ځینې محصلان خو آن یو کال کېږي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې د شاملېدو انتظار باسي خو برخلیک یې لا نه دی روښانه. په پریکړه لیک کې د پاکستان له حکومت د ویزې د ستونزې د حل او دغه شان د محصلانو د برخلیک د معلومولو غوښتنه شوې. د پریکړه لیک په یوه برخه کې د طالبانو له حکومت هم غوښتنه شوې چې د دوی د ستونزو په حل کې د همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد د اعتراض کوونکو د غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل
دا اسلامي امارت چارواکو له پاکستانی چارواکو سره په خپل ورستۍ لیدنه کې له هغوی غوښتي چې افغان محصلینو ته د سهولتونو برابر کړي او کېدای شي دا پروسه بشپړه شي. د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونه هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي او ان شاء الله ډېر ژر به رسیدنه ورته وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پر راتګ سره د دریو میاشتو په تیرېدو لا هم په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو د محصلانو برخلیک روښانه نه دی. وم غوښتل د اعتراض کوونکو محصلانو د غوښتنو په اړه د پاکستان د سفارت ځواب هم واخلو خو بریالي نه شو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوریدونکو پر رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم درو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
یو ایس اے ټوډی ورځپاڼه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په اړه خپل راپور د مینې سادات په نوم د هغې نجلۍ په کیسه پیلوي چې هره ورځ د سهار په شپږو بجو له خوبه راپاڅېږي، د ښوونځي جامې او حجاب اغوندي، ځان د طالبانو د تیرو سترګو مقابلې ته چمتو کوي او په ویره ویره خو په آرامو ګامونو پر هغه واټ روانېږي چې له بې حجابه نارینه و ډک دی. مینه د تعلیم لپاره چې واکمن حکومت بندیز پرې لګولی په پټه روانه ده. یو ایس اے ټوډی لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې وروسته د ډیری افغان نجونو لپاره د منځنۍ او لیسې د دورو ښوونځي بند دي، او یوازې هلکان او نارینه ښوونکي ښوونځیو ته ځي. شپاړس کلنه مینه د زده کړې لپاره خطر پر ځان مني، خو دا هغې لیسې ته چې پخوا تله نه، بلکې له یو شمېر همزولو نجونو سره یوه خصوصي ښوونځي ته ځي. ورځپاڼې په امنیتي دلایلو د ښوونځي موقعیت نه دی ښودلی او پر مینې یې هم مستعار نوم ایښی دی. یو ایس اے ټوډی د مطلب په دوام کې د مینې خبرې نقل کړي دي چې وایي په یویشتمه پیړۍ کې نړۍ د اقلیمي بدلون، ټکنالوژۍ او ساینس په څیر پر مهمو مسایلو تمرکز کوي، خو په افغانستان کې لا هم بحث پر دې دی چې نجونې د تعلیم لیاقت لري که نه، او دا چې د نجونو جامې باید څه ډول وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا اټکل چې څو نجونې په پټو ښوونځیو کې درس وایي ګران کار دی، خو شمېر یې ډېر لږ دی او زده کوونکي او ښوونکي یو شان له دې ویریږي چې په دې اړه ډېر معلومات ورکړي. ګارډین ورځپاڼې د خپلې وروستۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي دي چې افغانستان په چټکۍ سره په یو ناورین د بدلېدو په حال کې دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد ړنګ شوی او د غذایي موادو بیې لوړې شوي، افغانان احساس کوي چې خیانت ورسره شوی. ګارډین لیکي دا احساس ډېر عجیب نه دی، ځکه په افغانستان کې بحران مخ په زیاتېدو دی، خو د نړیوالو پاملرنه له دې هېواده اوښتې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې افغانانو سږکال په ډېره تیاره کې تیر کړ، خو اوس چې ژمی را روان دی دا تیاره لا زیاتېږي. ګارډین د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د هغه وروستي راپور یادونه کوي چې له مخې د افغانستان نږدې درویشت میلیون وګړي به د پسرلي تر رارسېدو پورې د خوړو له کمښت او یا د غذایي موادو د ناامنۍ له سخت حالت سره مخامخ شي. د راپور له مخې د افغانستان اقتصاد چې په تیرو دوو لسیزو کې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی و او هسې هم اوږدې جګړې د کورونا وبا او سختې وچکالۍ ځپلی، د زمري په څلورویشتمه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په سلو کې څلوېښت کمزوری شوی دی. ګارډین لیکي چې د افغانستان نفوس اوس زیات شوی، د سوانګ او د اړتیا وړ نورو لومړنیو موادو بیې په سلو کې پنځه اویا لوړې شوي، چې له دې سره په ځانګړي ډول ښځې ډېرې زیانمنې شوي. په داسې یو حالت کې ورځپاڼه سپارښتنه کوي چې امریکا او د امریکا متحدان باید هغه پیسې چې له افغانانو سره د بشري مرستې لپاره یې د هغو ژمنه کړې ملګرو ملتونو ته وسپاري. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو فعالیت له خنډ سره مخامخ دی، ځکه په افغانستان کې د بانکي سیستم د شنډېدو له وجې خپلو صحاوي کارکوونکو ته معاشونه نشي ورکولی. په همدې دلیل ګارډین لیکي ځینې کسان استدلال کوي چې د افغانستان د نږدې نهه نیم میلیارد ډالر شتمنیو د ازادولو وخت رارسېدلی دی.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. اروپایي ټولنه او د منځنۍ آسیا هیوادونه وایي چې د افغانستان له خاورې باید د ترهګرۍ د ځالې په توګه استفاده ونه شي. د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې یو پلاوی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه هم ښودل شوې. دا چې دوی په څه اړه خبرې کړې او اندېښنه یې څه ده، تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اورو.
د اروپایي ټولنې یو جګپوړی ډیپلوماټ وایي په افغانستان کې نوي بدلونونه په منځنۍ آسیا کې د امنیت په اړه د نویو تګلارو اړتیا په ډاګه کوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون دوشنبې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وکړه. نوموړی چې د اروپایي ټولنې د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ تاجکستان ته تللی له بهرنیو چارو وزیرانو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا واک ته له رسېدو وروسته د دې هېواد او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. بوریل د وزیرانو په سطحه د اروپایي ټولنې او مرکزي آسیا له غونډې وروسته چې د تړلو دروازو تر شا وشوه وویل په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پرمختګونه د دې غوښتنه کوي چې د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه نوې تګلارې غوره شي. نوموړي دغه راز هیله څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه او د مرکزي آسیا 15 هېوادونه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان به په راتلونکي کې خپل منځي اړیکو ته لا پراختیا ورکړي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د دې غونډې په پای کې خپره شوې ګډونوالو ژمنه کړې چې اروپایي ټولنه او مرکزي آسیا به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، د تنظیم شوو جرمونو، انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري پراخوي. دوی همدارنګه په دې اړه چې په افغانستان کې پرمختګونه به د سیمې لپاره څه نتیجه ولري ګډه اندېښنه وښود او ټینګار یې وکړ چې دا مهمه ده چې پرې نه ښودل شي. د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د زال تمویل او بهرنیو هېوادونو ته د خپرېدو په توګه استفاده وشي. دوی همداشان په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ او ټول شمول حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی د منځنۍ آسیا هېوادونه دې ته اندېښنه لري چې له هغه هېواده د سخت دریزو فعالیتونه ورونه غځېږي او هم ډیر کډوال پرې ورمات نه شي. اروپایي ټولنه هم ورته اندېښنه لري. په تېره بیا له افغانستانه د کډوالۍ یو پراخ بهیر ته ډېره اندېښمنه ده او ویلي دي چې افغان کډوال د افغانستان په ګاونډیو او د سیمې په هېوادونو کې ځای په ځای شي او دوی او کوربنو ته به مرستې ورسوي. اروپایي ټولنه دغه راز هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا د هېوادونو له لارې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي. تېره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د دې هېواد ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو لپاره د ازبکستان په ترمیز ښار کې د یو لوی مرکز د پرانیستلو په اړه سلا وکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند تیره میاشت اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره 1 میلیارد یورو مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان 95% وګړي کافي خواړه نه لري. شاوخوا 22 میلیون وګړي د خوړو له کمښت او شاوخوا 9 میلیون هم له قحطۍ سره مخامخ دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې، خو په اکثرو ولایتونو کې لا هم د نجونو پر مخ منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تړلې دي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلانو سره خبرې کوي چې د متوسطه او لوړو زده کړو له حقه محرومې دي. په دې لار کې زموږ همکار د هلمند ولایت له یوې زده کوونکې نوریا حیا سره خبرې کړي چې دا مرکه په ګډه اورو.
نوم یې نوریا حیات ده او د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. دولسم ټولګي زده کوونکی یم. له کوم وخت راهیسې چې ښوونځي زموږ په مخ تلسي، موږ د ډېرې ستونزو سره مخامخ یو. تا ژوند کول راته سخت دی. په دې باندې موږ بېخي نه پوهېږو چې زموږ راتلونکی به څنګه وي. یا به حتی زموږ په مخ به راتلونکي هغه کوم مکتبونه یا ښوونځي چې دغه خلاص یا نو مخکې موږ ډېر نور شخصي داینم کوم کورسونه یا نور څه تعقیبول. کله چې ښوونځي زموږ په مخ وتلې تاته هغه مو پرېښول. موږ که چېرې څه په ښوونځي نه فارغ همداسې ونه څه کوله ښوونځي ته لاړ شو، بیا هغه نور درسونه څه ګټلته. ځینې زیات کسان کوم انسنتیان چې نور ملګري د هغو سره خبرې کوو. که زه خپل درسم په ډېر یو رقم ناهیله شوي وي. حتی ځینې په جتیشن مریضۍ باندې اخته شوي وي. دا حالات تر اکت دا حالات ډېر بد دي زموږ لپاره. کوم وخت راځي چې دا ښوونځي بندې شوي.
کله چې افغان حکومت یا تېر جمهوري نظام سقوط وکړي، تا څه فکر کوي؟
کله به طالبانو دا ژمنې کولې چې موږ به کله چې موږ واک ته ورسېږو، یا موږ هېڅ وخت د هغه د نجونو هغه تعلیم چې دی د هغه مخه نه نیسو، یا د کار مخه نه نیسو. نو موږ لومړۍ ورځ کې ډېر هیرمن نیو چې کېدای شي دوی نه هغه مخکې به کله چې موږ دفن کول، یا مکتبو ته تلو، یا نور درسونه مو کېدای شي هغه همداسې وکولای شي ادامه ورکړو یا ووایو. خو کله چې د شپږم سیم وروسته ښوونځي زموږ په مخ باندې وتړل، چې بیا ډېر زیات ناهیلو، یعنې هغه ژمنې چې دی کړي وپوهېدلې چې هغه نه عملي کېږي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ چې طالبانو تغییر نه دی کړی، هغه د پخوا طالبان دي؟
بالکل، خو دوی زیات وخت ژمنې کړي، بیا موږ یو څه هم هیله مند وو چې کېدای شي یعنې هغه مخکې حالات نه وي، حالات ځکه موږ چې اوس وځو د کور څخه د پخوا نه کم نه دي حالات، چې مخکې هغه کورنۍ وای یا نور وای چې دومره سختي وو په موږ باندې، هغه سختي نشته. خو په دې ځانې موږ ډېر خبرې چې ښوونځي ته رسېږي، نو کېدای شي همدا حالات چې یعنې موږ وپوهېږو چې دوی ډېر تغییر نه دی کړی.
تاسو د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودلې کله چې ښوونځي ته روان وست؟
په هلمند کې ډېرې کمې نجونې دي چې د دولسم ټولګۍ ته فارغېږي، بیا لوړې زده کړې کوي. یعنې ما به دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې یو ژورنالیست سم، یو خبریال سم، خپل ولایت سم چې د هغه سره مسؤلین ورسم، خو کله چې دولت سکوت وکړ بیا نه پوه شوم چې نه سم کولای خپل هغې هیلې ته ورسېږي. بیا مې وغوښتل چې یو ښه ډاکټر اوسم، خو کېدای شي همدا هیلې مې هم په اوبو لاغوشي.
اوس څه فکر کوې د خپل راتلونکي په اړه، آیا اندېښنه لرې؟
هو بالکل، ډېر زیات اندېښنه لرم. یعنې که دا حالت همداسې جریان وکړای شي، موږ بېخي دا کوم حالت چې دی د دې نه هم بهتر اوسي. یعنې ځکه ژوند کول راته ستونزمن دی، نو اوس موږ هغه خپل ژوند چې دی په نه پوهېږو چې به کومه خوا روان دي، زموږ راتلونکی به څنګه، یعنې موږ به په کور پاتې کېږو، زده کړو ته به اجازه راکول کېږي، نورې ډېر زیاتې ستونزې. یعنې کله چې څوک غواړي خپل راتلونکی د زده کړو لارې وټاکي، هغه لاره قربان شي، بیا به فکر کوم ډېرې ستونزمنې چې خپل ژوند مخته وړي.
هلمند کې د دولسم ټولګي زده کوونکې نوریا حیا وه. اوس هم د دې خبرې مجلې د پای شېبو ته نږدې یو، پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د دوشنبه په ورځ پر هغه کس چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته د مالي اسانتیاو په برابرولو تورن دی بندیزونه ولګول. دا تورن کس عصمت الله خلوزای یاد شوی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې له کډوالو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. یو شمېر پخواني افغان پوځیان چې وخته د طالبانو له رسېدو وروسته په هند کې پاتې دي، له خپل نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین وایي د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دوی روغتیایي وسایل او تجهیزات او درمل په خلاصېدو دي. په کابل کې د متحده عربي اماراتو د سفارت له بیا پرانیستل کېدو وروسته سعودي عربستان هم غواړي چې خپل سفارت پرانیزي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې ولیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په پام کې ده چې په بریتانیا کې له 2022 کال وروسته په ټولو نویو ودانیو کې د برېښنایي موټرو د بیټریو د چارجولو خاص ځایونه جوړ شي. د بریتانیا حکومت غواړي برېښنایي موټر د ډیزلي او پټرولي موټرو پر ځای ترویج کړي. برېتانوي چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د برېښنایي موټرو د چارج اوسنی شمیر لس ځلې زیاتو دستګاو ته اړتیا لري. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د لیندۍ په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې به په ټولو نویو ودانیو کې د برېښنایي موټرو د چارجولو د ځانګړو ځایونو جوړول له 2022 کال وروسته جبري وي. جانسن چې څو ورځې مخکې د سکاټلند په ګلاسګو ښار کې د چاپیریال ساتنې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه و، دا څرګندونې د سوداګرۍ او صنعت د برخې له مخکښو مشرانو سره په غونډه کې وکړې. جانسن د بزنس او صنعت د کنفدریشن په کلنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې د کاربن د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې به د انګلستان په ټولو نویو کورونو، سوپرمارکیټونو او کارځایونو کې د برېښنایي موټرو د چارجولو د دستګاو جوړول د قانون په اساس جبري شي. د جانسن په وینا د دې قانون له تطبیق سره به هر کال د انګلستان په کچه د برېښنایي موټرو د چارج 1,540,000 نوي دستګاوې جوړې شي. دا اقدام د هغه پلان د تطبیق پر لور لومړی ګام دی چې لمخې له 2030 کال وروسته په برتانیا کې د ډیزلي او پټرولي موټرو خرڅلاو بندیږي. د دې پلان لمخې برتانیا غواړي چې تر 2050 کال پورې فضا ته د کاربن د خوشې کولو کچه صفر ته راټیټه کړي. د برتانیا صدر اعظم غواړي چې هیواد یې صفر ته د کاربن د کچې د ټیټولو په برخه کې د نړیوالو هڅو مشري وکړي. ښاغلی جانسن وویل اوسنی وخت ډیر حساس دی او زیاته یې کړه چې د روان وضعیت دوام نور نو ممکن نه دی. د جانسن په وینا هغه وخت راغلی چې برتانیا خپل اقتصاد د زرغون صنعت له انقلاب سره همغږی کړي. په برتانیا کې اوس مهال د برېښنایي موټرو د چارج د دستګاو شمیر 25,000 ته رسیږي، خو د دې صنعت مسؤوله اداره اټکل کوي چې برتانیا تر اوسنۍ شمیرې 10 ځلې زیاتو دې ډول دستګاو ته اړتیا لري. د برېښنایي موټرو د ترویج هڅې پر برتانیا سربیره د اروپایي ټولنې او متحدو ایالاتو په ګډون د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې هم روانې دي. ولسمشر جو بایدن په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې تر 2030 کال پورې به نیمایي موټر چې په امریکا کې ګرځي یا پوره یا نیم برېښنایي وي.
دا خبری مجله چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاری چمتو شوی و پای ته ورسیدله په کابل کې ونیمې بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکار سلطان محمد سروار ستاسو کوربه دی.